امريكا غاگ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي امريكا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو په سرخط کې اول خبر داد دی چې زلمی خلیلزاد د ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړی دی چې د نړۍ په خواوشا کې د بشري حقوقو نسرغړونې امن او سوله تهدیدوي او د امریکا او شمالي کوریا مشران په دې روانه هفته کې په ویتنام کې دویمه غونډه کوي. د خبرونو د تفصیل لمخ کې یادونه کوم چې نن په خبرونو کې راپورټونو کې موضوع داده چې د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس ویلي دي چې د سولې مشورتي جرګه د افغانانو ترمنځ د سولې په باره کې د توافق د رامنځته کېدو لپاره جوړیږي او په پکتیا کې یوې ابتدایي محکمې نږدې 40 نظامي افسرانو او عسکرو ته د 50 کلونو نه نیولې تر 150 کلونو پورې د تنفیذي حبس سزا اورولې ده. خوست ز زیبا خادم او سای سلیمان آشنا د نړۍ خبرونه وای. زلمی خلیلزاد له ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په ټوټر کې لیکلي دي چې نن د دوشنبه په ورځ قطر ته ورسید او د طالبانو د قطر د دفتر د نیوی مشر ملا عبدالغنی برادر سره یو ځای د غرمې ډوډۍ وخوړه. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو 15 غونډه سبا د سیشن به پورس چې د فبراير 18 ده د قطر په مرکز دوحا کې پیلېږي. ټاکل شوی ده په دې خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر هم ګډون وکړي. طالبانو پرون خبر ورکړ چې ملا عبدالغنی برادر د سلورو نورو طالب چارواکو سره قطر ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هیله څرګنده کړې ده چې زر تر زره په دغو خبرو کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پریکړه وشي. همداشان د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت سره د مخامخ خبرو په حقله د طالبانو په موقف کې تغییر نه لیدل کیږي او تر اوسه په خبرو کې همدغه لوی خنډ دی.
افغانستان د اول ځل لپاره د ایران د سمندري بندر د لارې نه په کښتیو کې په دې هدف د خپلو تولیداتو لیګل پیل کړل چې په خپلو صادراتو کې خواله راولي او د پاکستان لارې په ځمکني ترانسپورت باندې خپل تکیه کمه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یک شنبه پورس په لویدی سرحدي خار زرنج ته تللی و چې په موادو بار د 23 لاریو قطار د لیږلو افتتاحیه مراسم وګوري. په دغه لاریو کې 1500 ټنه مواد بارو د ایران بندر چابهار ته روان وي. دغه مواد د هند بندري خار ممبئی ته لیږل کېدل. په وچه پروت افغانستان د بین المللي تجارت له کبله په لسیزو د پاکستان په ځمکنیو لارو او سمندري بندرونو متکی و، مګر متقابله تاوتریخوالی په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان د لارې د افغانستان تجارت او ترانزیتي فعالیتونه په پوره اندازه کم کړي و.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړی دی چې د نړۍ په خواوشا کې د بشري حقوقو نسرغړونې امن او سوله تهدیدوي او د انسانانو د پرمختګ د حق مخه نیسي. د امریکا غ خبريال لیسا شلاین د جنیو نه رالیګلی رپورت کې لیکلی دی چې عمومي منشي نن د بشري حقوقو د شورا د سلويختمه عادي غونډې په افتتاحیه وینا کې دا خبري کړې دي. په سویس کې د بشري حقوقو په کلنۍ غونډه کې انټونیو ګوتیرش وویل چې په تیرو 3 کلونو کې سباندې زر خبريالان او د بشري حقوقو مدافعان وژل شوی دي. ګوتیرش وویل چې په یمن، جنوبي سودان او د مرکزی آسیا او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د شخړو ختمول به د بشر ناخواله کمی کی او عدالت ته به د خلکو رسیدل اسانه کی.
د پاکستان د قومي ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د امریکا غږ سره نن په مرکه کې ویل چې د افغانستان جګړه باید د خبرو د لارې نه حل شي او افغان حکومت باید په روانو مذاکراتو کې شامل کړي شي. شیرپاو وی پاکستان د هند، ایران او افغان حکومتونو د خوانه په ترګري تورن کیږي، خو پاکستان د ټولو سره د ښه اړیکو لرلو غوښتونکی دی او په افغانستان کې د پاکستان د افغانستان کې امن پاکستان ته هم امن راوړل شي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا او شمالي کوریا مشران په دې روانه هفته کې په ویتنام کې دویمه غونډه کوي. مبصرین وایي که شمالي کوریا غواړي د امریکا سره اړیکې خې کې نو ویتنام تر ټولو ښه بیلګه ده. ویتنام ته د وکتل شي چې د امریکا سره د یو دښمن ملک ځای د امریکا په یو ملګری هیواد بدل شو. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
ویتنام په 1995 کې له امریکا سره خپلې اړیکې عادي کړې. دواړه هیوادونه د چین په اړه د اندېښنو په شمول ډېر مشترکات لري. په ویتنام کې د امریکا پخوانی سفیر ډیوډ شیر وایي چې هغوی له امریکا سره ځکه ټینګ روابط غواړي چې موږ په سیمه کې ډېر دخیل واوسو. په دې کار هغوی د چینایي ګاونډیانو په پرتله په دې ډیپلوماتیک اثر کې ډېر امتیاز ترلاسه کوي. پوځي روابط ډېر ټینګ دي. تیر کال تر پخوانۍ جګړې وروسته دا اول ځل لپاره امریکا ویتنام ته خپله لومړنۍ بارونونکې الوتکه ولیږله. د زیاتره ویتنامیانو ترمنځ ډونالډ ټرمپ ډېر محبوب دی. دا ویتنام د بهرنیو چارو وزارت معین نن دوشنبه وویل. د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې لپاره لومړۍ درجه امنیتي ترتیبات نیولې دي. پوښتنه دا ده چې آیا کیم جونګ اون به اوسنی ویتنام د یو مثال په توګه ومني او لاره به یې تعقیب کړي که نه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو.
په نایجیریا کې چې نن د جمهوري ریاست د رایو شمیرل شروع شوي دي، د رایو ځینې مرکزونه لا هم پرانستې دي. د انتخاباتي جریان په اړه په تشدد کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د نایجیریا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي د ملک په ځینو برخو کې به د انتخاباتو دپاره د سره تقسیم اوقات جوړ کړي. د افریقا دپاره د امریکا غږ د انګلیسي څانګې خبریال د ابوجانا راپور ورکړی دی چې انتظار کیږي د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د انتخاباتو نتیجې هم اعلان کړي.
د سومالیه چارواکو ویلی دی چې د الشباب وسلوالو نن د دوشنبه په ورځ موګدیشو ته څیرمه ډزې کړې دي. 9 ملکی کسان وژلي دي. د چارواکو ویلی دی چې د الشباب وسلوالو په 11 ملکی کسانو باندې چې د موګدیشو په 40 کیلومتره کې د لافول سره نږدې او شابولي سیمه کې کوڅې پاکولې ډزې وکړې. محلي والی محمد ابراهیم باری د امریکا غږ رادیو سره د سومالیه څنګه ته ویلی دی چې شپږ خزی او درې سړي په ډزو کې وژل شوي او دوه تنه نور کارګران زخمي شوي دي. د حملې مسؤلیت د الشباب ډلې په غاړه اخیستی دی.
د شنبه په ورځ چې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو وفادارو عسکرو وینزویلا ته د بشري مرستو د لاریو د مخنیوي په وخت کې د برازیل او کولمبیا سره په سرحدونو کې نښتې وکړې، نن د امریکا خارجه وزیر سترګې پلار دی چې د بشري مرستو کاروان وینزویلا ته پرېښودل شي. په یو سرحدي ځای کې د مرستو لاریو اور واخیستو او خلکو ځانونه رسول چې د خوراکي موادو او دارو درملو بستې وژغوري. مادورو وایي د بشري مرستو کوششونه په وینزویلا کې د امریکا د یرغل لپاره پلمه جوړول دي.
په چین کې نن د اسهامو په بازارونو کې نرخونه سه باندې 15% لاړ شول. دا زیاتوالی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې اعلان نه وروسته راغلی دی چې په چین باندې د نوو ګمرکي تعرفو لګول په دې خاطر وځنډول چې د نړۍ د دې دوه لویو اقتصادي هیوادونو ترمنځ تجارتي خبرو کې بنیادي پرمختګونه راغلل. جمهور رئیس ټرمپ په چین باندې د ګمرکي تعرفو د زیاتولو لپاره د مارچ اوله نیټه ټاکلې چې د چین د 200 میلیون ډالر په ارزښت مالونو باندې به کچېرې موافقه ونشي نو د 10 نه تر 15% پورې ګمرکي محصول وزکی.
د روسیې په مرکز ماسکو کې زرګونو خلکو د یکشنبه په ورځ د اپوزیسیون د یو رهبر بوریس نیپسوف د وژل کېدو څلورمه کلیزه ولمانځله. نمستوف د 2015 کال د فبروري په میاشت کې کرملین ته څیرمه د یوه پله څخه د تیرېدو په وخت کې په ډزو ووژل شو. خلکو پرون شعارونه ورکول چې نمستوف د ازادۍ نه قربان شو. هغوی په پوسټونو کې پوسټرونو کې لیکلی و چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین درواغجن دی. د روسیې حکومت 15 کسان د نمیتسوف په وژلو باندې محکوم کړی دی، محکوم کړی دی، خو د نمیتسوف پلویان وایي چې اصلي برید کوونکی عدالت ته نه دی سپارل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په راپورټونو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس د خبرو په حقله راپورټ لرو. همداشان په پکتیا کې یوې ابتدایي محکمې نزدې 10 نظامي افسرانو او عسکرو ته د 15 کلونو نه نیولې تر 150 کلونو پورې د تنفیذي حبس سزا اورولې ده. اوله مسله دا ده چې په قندهار کې لسګونو ښځو د دې لپاره خپل غږ پورته کړی دی چې د مالونو ښځو علاج ته پام وشي. خو اول رزو دې راپورته چې اکرام شینواری د کابل نه رالېږلې دی او ویلي دي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس ویلي دي چې د سولې مشورتي لویه جرګه د افغانانو ترمنځ د دې لپاره جوړیږي چې توافق منځته راشي، چې له 2000 نه زیات استازي به په دې غونډه کې ګډون ولري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزه چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا ورته د کپ د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو چارې وسپارل شوې. د دوشنبې په ورځ کابل کې د دغې جرګې د جوړېدو او د غړو ټاکلو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو پر مهال وویل چې دا جرګه به 2000 څخه زیات غړي ولري چې لږ تر لږه 10% به یې ښځې وي. ښاغلي داوزه وویل چې دا جرګه د افغانستان د بېلابېلو سیاسي او قومي قشرونو ترمنځ د سولې په سر د نظر د یووالي د رامنځته کېدو لپاره جوړېږي.
یکی از مقاصد اتخاذ موضع مشترک
یو د دغه اهداف څخه د طالبانو له تحریک سره د مستقیمو او غیر مستقیمو خبرو په اړه دی او ګډ ملي دریز نیول دی.
مستقیم با تحریک طالبان
عمر داوزی ویل چې له سلور دي شولایتون څخه به ټول 2000 اساسي پولیسي جرګه کې د ولایتونو د ونډې پر اساس د یو داسې میکانیزم لمخه وټاکل شي چې تر ډیره به انتخاباتي بڼه ولري.
یو ولایتي کمیټه جوړیږي د انتخاباتو چې هغه کیسمن پیشنهاد دا دی چې په هر ولایت کې رئیس د شورای ولایتي، معاون د شورای ولایتي، رئیس د ښځو چارو رئیس، د مدني ټولنو نمائندگان، د علماو د شورا رئیس، همدغه څو کسان نور د ولایت د والی صاحب د نظارت لاندې د راټول شي کمیسیون د انتخاباتو جوړ کړي. طرز العمل کې دا ټول باید واضح چې څوک د انتخاباتو د کمیسیون عضو کیدی شي، ځکه که یو ولایت کې یو ترکیبي بل ولایت کې بل ترکیبي بیا مشکلات پیښیږي. والی نظارت کی
د سولې علی شورا د دارالانشا رئیس ویل چې د سولې د لوی جرګې د غړو د ټاکلو د بهیر د سالن لپاره به له کابل څخه هم ولایتونو ته د سولې د شورا او دینی عالمانو د شورا دوه غړي لاړ شي. خو هغه ویل چې د دغو دواړو ادارو د څلور اساسي به د خپلو مربوطو ولایتونو پر ځای نورو ولایتونو ته واستول شي. هغه ویل چې د کابل ولایت څخه به 900 تنه او د پاتې 3 ولایتونو څخه به 1100 تنه دغه جرګې ته لار عمومي. د سولې علی شورا د دارالانشا رئیس ویل چې د دې لپاره چې د سولې په مشورتي جرګه کې د ټولو خلکو سازی حضور ولدی دغه جرګې ته د ټاکل شوی کړنلارې بهر به هم یو شمیر سازی ورته راوبلل شي چې ورسره به د جرګې د غړو شمیر له 2000 څخه پورته لاړ شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د کپ شپږشتمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. محمد عمر داوزی وایي چې په لومړي سر کې دغه جرګې د بحث لپاره 3 ورځې په پام کې نیول شوې، خو کارتیا پیښه شي نو دوی دغه جرګې دوه نور ورځو غونډو ته هم تابع نیولې ده. محمد عمر داوزی وایي چې تر اوسه لا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو فرمان نه دی توشیح کړی. هغه تمه خوده چې جمهور رئیس غنی به ژر دا فرمان توشیح کړي. افغان حکومت دا جرګه په داسې حال کې جوړې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1991 لمریز کال د چنګاښ د 19مې د جمهوریت ټاکلو ته ولاړ دی. د افغانستان د جمهوریت ساتیو شمیر نوماندان اندېښنه لري چې ممکن ښاغلی غنی د دغې جرګې څخه د خپل ټاکنیز کمپاین په توګه کار وانخلي. د مدني ټولنې د یو بنسټ رئیس عزیز رپی هم اندېښنه لري ممکن حکومت دا جرګه په خپله ګټه وکاري.
ډېره هیله لرم چې دولت د چارو واګې د دې جرګې په مدیریت کې په خپله ګټه ونه کاروي او اجازه دې ورکړي چې خلک د جنګ او سورې په اړه خپل درد او خپل اساسي خبرې څرګندې کړي.
خو افغان حکومت وایي چې دغه جرګې څخه د سولې د مسالې په برخه کې د خلکو ترمنځ د دریس دیوالي پرته د بلې سیاسي ګټې د پورته کولو هیڅ اراده نه لري. په 13 کلونو کې په افغانستان کې د پخواني جمهوري سمیت کرزي د واکمنۍ په موده کې 15 لویې جرګې جوړې شوې چې روسیې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره په 2013 کال کې جوړه شوې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو په خبرو کې مو هم واوریدل، او اوس مو د اکرام شینواری رپورت هم واوریدل چې د مشورتي لوی جرګې د پاره بندوبست روان دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودی ویلی دی چې دا جرګه د مشورې جرګه ده، او دلته به معلومیږي د افغانانو نظر به معلومیږي چې بیا د طالبانو سره خبرې کیږي د سولې لپاره. او بل نن غټ خبر ده چې خلیلزاد او همداشان د طالبانو د دفتر نیوی مشر په قطر کې ملا عبدالغریب بنادر کتلی دی، ډوډۍ خوړلې ده د غربي یوځای، او وایي چې سبا ته دوی خبرې پیل کړي. همدا اوس موږ د سیاسي چارو تحلیلګر مشتاق رحیم صاحب سره غږیږو چې د دوی نظر څه دی چې دا خبرې به څه ګټه وکړي، مشورتي جرګه به یو بنیادی او اساس شي، او د ولس نظر به څه دی، څه فکر کوي او څه پیشبیني کوي. مشتاق رحیم صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی.
سلامونه نیکیله تاسو او استاد قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم خدمت کې مم.
مشتاق رحیم صاحب، داوودزی صاحب هیله سرګنده کړې ده چې سبا ته چې د خبري کیږي په قطر کې چې خلیلزاد صاحب او د طالبانو د غاستازي خصوصا ملا عبدالغریب برادر په مشرۍ به هیئت ناسي او دوی بخپلو کې خبري کوي، نو دوی وی هیله ده چې په دې خبرو کې دوی دې نتیجې ته ورسیږي، دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل شي. تاسو څه فکر کوئ د دې خبرو په نتیجه کې به داسې یو پریکړه وشي؟
یو څه هیله شته. هیله دا ده چې ملا برادر د مذاکراتي ټیم سره یو ځای کېدل دا د افغانستان د حکومت ډېر پخوانه هیله غوښتنه وه. د افغانستان حکومت غوښتل چې ملا برادر دی راشي. زه فکر کوم د طالبانو ترمنځ یو له هغه مشرانو څخه چې په سوله باندې ډېر باوري دی او د سولې لپاره پخوا هم کار کړی دی هغه ملا برادر دی. نو دغه بدلونونو ته کتل یوه هیله پیدا کیږي، لیکن دا توقع کول چې حتمن به دا نتیجه لاسته راځي او څه تشویش شته دی، هغه دا دی چې د طالبانو په لیکو کې اوس هم داسې افراد شته چې هغوی په دې باور دي چې سوله باید ونشي، او هرو مرو موږ باید د جګړې له لارې بېرته له لاسه ورکړی واک لاسته راوړو. نو دا یو ویره ورسره تللې ده، یعنی د هیله مندۍ سره یو څه ویره هم شته دی. خو په ټوله کې دا چې په تیر مجلس کې په یو چار چوکاټ باندې او یا په فریم ورک باندې د زلمی خلیلزاد د خپلې خبره کوم موافقه شوې وه، نو دا په دې معنی چې دا وارې به په عملي ګامونو باندې خبرې کېږي. یعنې تیر وار په لویې ستراتیژیکو مسایلو باندې او د سولې د بهیر د جوړښت په اړه باندې بحث و، دا وارې به په عملي ګامونو باندې بحث وشي. او زه فکر کوم دا یو خوشبیني کېدای شي چې یو د عملي ګامونو نه دی چې د افغانستان حکومت سره مخامخ ناستې ته طالبان چمتو شي.
نو دغه خبرې چې تر اوسه پورې دا څلور ځلې غونډې شوې دي، خو په دې غونډو کې ارزلې دا خبره مطرح شوې ده چې بالاخره به دا خبرې د افغانانو ترمنځ کیږي. نو که هغه اصلي مسلو باندې چې طالبان پرې تاکید کوي خبرې شوې او اوس میکانیزم باندې خبرې وشي، بالکل موافقه وشي، نو بیا خو اسانه ده او دومره مشکله نه ده چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې شروع شي. دا هیله مندي خوشته لکه څنګه چې تاسو ویلي، خو اوس د افغانستان حکومت خپل نهایی لزلي کړی دی، د سولې عالی شورا مشورتي جرګه راغوښتې ده. ستاسو توقع ده د مشورتي جرګې نه څه ده؟ دا یو ښه قدم دی، دا یو بل هڅه ده کامیاب بشي، دغه هڅه به کامیاب شي؟
بله، مشوره په هر حال کې خوي، او دولت سره مشورتي خپلتیا ګټه دای چې په ملي کچه باندې یو اجماع جوړیږي او بیا ساتل کېدای شي. او په ټوله کې دغه جرګه د ټول افغانستان استازیتوب کوي، نو کوم اجماع چې د تیر کال په اوږدو کې ترلاسه شوی و هغې لپاره به بیا زمینه سازي وکړو د ولس غږ به د حکومت غوږونو ته ورسیږي. لیکن یو شی دی چې دغه جرګې مشورتي بڼه لري، او دا چې د افغانستان حکومت او د افغانستان اپوزیسیون سیاسیون د حکومت د کړنلارې سره اختلاف د نظر لري، نو دوی به هڅه کوي چې په دغه جرګه کې هغه نظرونه وغواړي چې ډېر مطرح شي د سیاسینو په خوښه. دلته مې بلګې په ډول د بعضي سیاسینو چې هغه کې ښاغلی اتمر او پخوانی ولسمشر حامد کرزی د موقت حکومت بحث مطرح دی، یا دا بحث مطرح کېدل چې طالبانو سره په هر قیمت باندې جوړجاړي ته ورسیږي. نو دلته به دوی دغه سیاسینو کوشش کوي چې څه لاسوهنه وکړي. او زه چې د حکومت ظرفیت د دغه ډول جرګو د مدیریت ګورم، هغه په دې کچه باندې نه دی چې ډېره د جرګه داسې مدیریت کړي چې بې طرفه قضاوتونه یا پرېکړې وکړي.
ښه، نو خیر څه باید وشي؟ حکومت نو څه هڅه کولی شي؟
حکومت به داسې دا وکړي چې دغه جرګه کې یو نو دا تمثيل په اثبات باندې ورسوي چې واقعا موږ به طرفه نظریات غواړو او نه چې نظر ورکی په هغه باندې د عمل ژمنتیا هلته هم وړاندې کړي او بیا په عمل کې ثابت هم کړي. نو دا به ډېره ګټه دا وکړي چې د ولس کم ملاتړ چې یو بریده پورې حکومت تللی هغه بیرته د حکومت تر شا پیاوړی شي. زه دا خبره ولې کوم چې پخوا هم داسې مشورتي جرګې شوي لیکن مشورې نه دي منل شوي.
یعنی اوس مهمه دا ده
د ستراتیژیک تړون باسو د امنیتي تړون.
بله بله, یعنی ساسې نظر دا ده مشتاق رحیم صاحب
کرځي هغه ټول مشوره رات کړو دغه خلاف لاړ.
مشتاق رحیم صاحب
ډیره مننه په دغه چرګو باندې او پاور وسل منځ تللې.
ډیره مننه ساسې په خبرو پوه شو چې یعنی مشورتي جرګه چې راغوښتل کیږي باید دا ځلې د سونی شي لکه نورو وختونو غوندې د ملت او د ولس نظر باید واوریدل شي عملی شي. کور مو ودان په مخامخه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په پکتیا کې یوې ابتدایي محکمې نزدې شلو نظامی افسرانو او عسکرو ته د 15 کلونو نه نیولې بیا تر 10 کلونو پورې د تنفیذي حبس سزا اورولې ده. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورت را کړی دی.
په دغه نظامی افسرانو کې د خوست د لمړی پل لیوا د قمندان برید جنرال خلیل الله په ګډون دوه ډګروالان یو ډګرمن 12 بریدملان او یو شمیر نور نظامی افسران او سرتیری شامل دي. دوی په خوست کې د ملي اردو د لمړی پل لیوا په جماعت کې په ځانمرګي حمله کې د لاس درلودو او وظیفوي غفلت پر اساس نیول شوی او نن یې په ګردیز کې 203 تن د قلی اردو په قمندانۍ کې علني محاکمه وشوه. دغه افتدایه محکمه په یاد برید کې د لاس درلودو پر اساس یو سرتیری نجیب الله په 10 کاله تنفیذي حبس او شپږ تنه بریدملان په 15 کاله تنفیذي قید محکوم او دغه راز هر یو په څه باندې 90,000 افغانۍ نغدي جریمه کړل. دغه راز د خوست د لومړی پل لیوا په خونی قمندان برید جنرال خلیل الله او د لیوا د ګارنیزون قمندان ډګروال عبدالمحمد ته په دندو کې د بې پروايي پر اساس د 15 کاله تنفیذي حبس سزا واورول شوه.
برید جنرال خلیل الله ولد محمد چمن قماندان لوای اول و تو دگروال عبدالمحمد ولد علی محمد قماندان گارنیزون لوای مسئول قول اردوی 203 تند را در ارتکاب جرم غفلت یا بی احتیاطی موظف خدمات آمد طبق ماده 242 با رعایت فقره 6 و فقره 12 ماده 238 کد جزا هر واحد تان را و مدت 5 سال حبس تنفیذی در محبس محکوم به جزا نموده.
په عین حال که دغه علنی محکمه 15 نور بریدملان و 15 سربازان و تا ده 15 کاله تنفیذی بند سزا و آوروله او او نور افسران و سربازان و تا ده شواهد و ده نشتون پر بند سرد بر اتوار کرد. خو د یادو محاکمه شوی نظامی افسران و سرتیر مدافع وکیل دوست محمد گردیزی ده محکمه لپریکل رازی نخ کاری. هغه وای چې دغه کسانو ته به د استیناف غوښتنه وکړي.
د سړي شویل چې دا یو سیاسي برخورد دی او کنه دی ولې سلیقوي برخورد شته ځکه چې د لاندې نه کوم کس چې ناس و رئیس د جلسې ته چې اصل کې لاس به ورته خورو چې دا کس خبرې قطع کا مې پرېږه د خبرو ته دوی مغه دستور منه د خو ډیر پاک او مقدس زائد محکمه او څوک چې دلته کیدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای کې نستي باید عدالت تدبیر کړي د بل چا دستور ونه مني د چا د تاثیر لاندې نه وي یو قاضي چې تاثیر لاندې وي هغه فکر نه کوم چې عدالت تدبیر کړي.
یا ځنمرګي بری چې 13 میلادي کال په نومبر میاشت کې په خوست کې د لومړی پل لیوا په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی وو لک تر لګه 15 سرتیری وژلي او تراویا ډیر یې ټاپیان کړي وو. په داسې حال کې چې د یاد برید مسؤلیت داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی وو 203 تندر قلی اردو منصوبین وایي چې دا برید حقنی شبکې طرحه کړی او د حیدر علي په نوم د ملي اردو یوه سرتیری کړی وو. ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو بیګاده امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په ښار کې یو شمیر فلمونو او هنرمندانو ته د آسکر جایزه ورکړ شوې. وحید فیضی د دې جایزو په حق له رپورت برابر کړی دی. فیضی صاحب کوم فلم او چا جایزه واخیست؟
سیبا جان د هالیوډ د آسکرز یو ورډونه کلنې پروګرام په شاندار مراسمو کې تیر شپه تر سره شو. په دغه پروګرام کې د روما فلم چې الفانسو کوارن جوړ کړی دی په لسو برخو کې نوماندو چې درې جایزې ګټلې دي. د دې ترڅنګ د ځل میرمنو د اسکارز 15 جایزو په ګډلو سره ریکارډ جوړ کړی دی. د 2019 کال د اسکارز د غوره فلمونو جایزه د گرین بوک فلم چې پیټر فریلی جوړ کړی دی وګټله. په دغه فلم کې ماهر شالا علي د ډان شیلی په رول کې کار کړی دی. سږ کال د جایزو په اړه تنوع تر متنو مهم موضوع و او د شین کتاب فلم جایزې ګټل هم د همدې تر تحصیل لاندې ښکاري. الفانسو کاوان کوارون د روما فلم د غوره فلم اخیستو په برخه کې د بهرنۍ ژبې فلمونو په توګه تر ټولو غوره ډایرکټر درې اسکارز ایوارډونه وګټل. د دغه فلم کیسه د کور د یوې مېرمنې په حق ده چې د کاریګرو مېرمنو ته په نړیواله کچه ارزښت ورکوي. د روما فلم کې د نتفلیکس کې خپور شوی نه وای کېدای شو چې د جایزه هم ګټل نه وای، خو دغه فلم د میلیونو کسانو په نتفلیکس کې کتلې دي. بلخوا بیا د اولیوا کولمن د غوره خزنه فلمي ستوري جایزه وګټله. د دغه فلم کیسه سیاسي اړخ لري چې د دریو خزو په حق ده. بل فلم د راین کاګلر چې بلک پینټر وو د اسکار جایزه وګټله. د غوره موسیقي او جامو د طرح جایزه هم همدې بلک پینټر یا تور پرانګ فلم ګټل ده. هنا پیچلر او رود کارتر لومړنی افریقایي امریکایان دي چې د اسکارز جایزې وګټلې. همداشان د تقليدي فلم په برخه کې غوره جایزه د بلک کاکلزمن فلم وګټله. دا یو کومېډي ډرامه ده چې سپایک لی جوړه کړې ده. رامي ملک د نارینو په برخه کې د غوره فلمي ستوري اسکارز جایزه وګټله. د یو لو ځوانو فلمي ستورو څخه و چې د جایزې ترلاسه کړل. د هالیوډ د سینما د اسکار جایزو ترڅنګ بیا په تانزانیا کې د زیتو په نوم د فلمونو په کرنۍ جشنواره کې د فلمونو افغان ستوري لینا عالم وکول شل چې د غوره فلمي ستوري جایزه وګټي. البته دغه جشنواره د ورځې مخکې و. د زیتو جشنواره د افریقایي او نړیوالو فلمونو په برخه کې هر کال جوړی کی چې سکهال د نړۍ د 19 هیوادونو څخه 15 فلمونه ورته کاندید شي و چې افغان فلم ستوري لینا عالم ولسمشرته لیک په نوم په افغان فلم کې دغه جایزه ګټل ده. د یاد ول ورډ چې دغه فلم افغان سینماګری رویا سادات جوړ کړی دی.
نو ستا په اجازه فیضی صاحب لینا عالم ته به مبارکي وایو. خو تا به کا د پروګرام ولې دی نه د هالیوډ اسکر جایزې چې ورکول
ما په خپل نه کتل خو ریپورت مې جوړ
باچې کله تلویزیون چالان ک بس سپایکلی اماغه وخت جایزه خسته او راغله ولاړو غکیده. نو د پدې خپل ویناو کې ویل چې پامومي امریکایانو انتخابات را روان دي. بیا نن سبا یو څو دقیقې مخکې جمهور رئیس ټویټ کړی دی ویل دي چې افریقایي امریکایانو ته کافی کار شوی دی. یعنی دا اول ځل چې په دغه سی پروګرام کې یو څوک راځي یو ډایرکټر د فلم او د دې خبرو نه د خبرو ته سیاسي رنگ ورکړي. دا اول ځل چې ما دا شی وکړل ډیره مننه. په اخر کې د سو خبرونو سرخط واره. زلمی خلیزاد د ملا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په ټوئیټر کې لیکلي دي چې نن د دوشنبه په ورځ قطر ته ورسید او د طالبانو د قطر د دفتر لنیوي مشر ملا عبدالغنی برادر سره یو ځای د غرمې ډوډۍ وخوړه. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو 15مه غونډه سبا ته په قطر کې په دوحه کې پیل کیږي. ټاکل شوی دی چې په دې خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر لنیوي مشر ملا عبدالغنی برادر هم ګډون وکړي. طالبانو پرون خبر ورکړ چې ملا عبدالغنی برادر د سلورو نور چارواکو سره قطر ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړې ده چې د نړۍ په خواوشا کې د بشري حقوقو ناسر غړونې امن او سوله تهدیدوي او د انسانانو د پرمختګ د حق مخه نیسي. همداشان د امریکا او شمالي کوریا مشران په ډیروانه هفته کې په ویتنام کې دویمه غونډه کوي. مبصرینو ویل دي چې که شمالي کوریا غواړي د امریکا سره اړیکې خېشي نو ویتنام تر ټولو ښه بیلګه ده چې د امریکا سره د یو دښمن ملک پځې د امریکا په یو ملګری هیواد بدل شوی دی. د امریکا او شمالي کوریا مشران په روانه هفته کې په ویتنام کې غونډه کوي. رپورټ یې په بل خبرونه کې اوري. په نایجیریا کې چې نن د جمهوریت ریاست د رایو شمیرل شروع شوی دی د رایو ځینې مرکزونه لا هم پرانستې دي. د انتخاباتي جریان په حق له تشدد کې تر لګه نه هدیش کاسه وجل شي ودی. د نایجیریا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د ملک په ځینو برخو کې به د انتخاباتو لپاره د سره تقسیم اوقات جوړ شي. د سومالیا چارواکو ویلی دی چې د الشباب وسوالو نن د دوشنبه په ورځ موګدیشو ته څیرمه ډزې کړې دي. نه ملکی کسانې وجل دي. د چارواکو ویلی دی چې د الشباب وسوالو په یو لس ملکی کسانو باندې چې د موګدیشو په 40 کیلومتره کې د لافول سره نږدې او شابلی سیمه کې کوڅې پاکولې ډزې کړې دي. د شنبه پورې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو وفادار عسکرو وینزویلا ته د بشری مرستو د لاریو د مخنیوي په وخت کې د برازیل او کولمبیا سره په سرحدونو کې د نخټو نروسته نن د امریکا خارجه وزیر سترګې په لار دی چې د بشری مرستو کاروان وینزویلا ته پریښودل شي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدل ته پات ورسیده. سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. نیم ساعت وروسته د خزو د چارو لپاره منګه خاص پروګرام لرو چې هر هفته په همدی وخت نشریږي.